Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخې نن د شنبه ده د کلی میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبي پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي پرون ناوخته له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل سو. نو راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سي. انتخابات د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل سوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل سوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یک شنبه یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراري دي دا به ویستل کیږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کم څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 10,000 غړي ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا PKK یوه څانګه ګڼي. PKK له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یوه اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیې عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دې صادقانه هڅې وکړي. ټولو ښکېلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفاً زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یوه مؤثره حل لاره پیدا کړي. د یادونه ورده چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوي دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا تر یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل: موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او ولی عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د شو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري. دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنګټن یې پړه پر تهران اچولې. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې پرون ناوخته له بایومیټریک دستګاهو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل شو.
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د وینې مرکزي بانک وایي چې په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سی وینه ویشي. خو مراجین وایي
نو دلته چې موږ کله راغلو وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه وینه واخلو.
په بهرنیو راپورونو کې ویل چې د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به ټوله هڅه وکړي. د ژوند په رنګونو کې د اورزګان له یو اوسیدونکو سره خبرې شوې.
دا زرنج اوس دا تقریبا بس د کور چای او برایو په لمیټو شی په وړم.
خبري مجله مو تر اونۍ مو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته له بایومیټریک دستګاهو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمن پیل کړ. تر دې مخکې ویل سی وی چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نه سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون وخت ازادي راډیو ته که څه هم نو ویل چې لومړنی پایلې به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنله چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل ان.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. دا نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 28 نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړی. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولی مونږ ونه شو کړلای دا به مونږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې مونږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې مونږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو وشتم د میزان ته مدګي وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکو حضور لري چې پروسه لنګدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر سرنګوالي د ولسمشۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا وسور سره یو قناعت ته رسیدلی او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاټ سرګن کړشي ډیر زر بدرای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رای او هغه رای چې تکراری وي وایستل شي. د پوینا نور تخنیکی چارې به د محلویش سره سمې پر مخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیکت کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د معلوماتو مرکزی سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیکت کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشټوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې په څه کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته ویل چې د محلويش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلی شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډیر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې سوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. اجمل ان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولای دا یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کیږي. ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه لازم وو بل اخر نن په دې وته وانی دلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو ورسته د هغه ډیټا انتقال لک مخکې رسما شروع کړ او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړې دي درې ورځې موږ د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه. ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو، خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډیږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یوه اونۍ لرو نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو وشتم د میزان ته مدګي وو.
ښاغلی ننګ، له بایومټریک دستګاو څخه دغه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیکت پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي او چې تاسو وایي دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده د هر کمپیوټر تر شا د دریو ناظرینو نه ډېر د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته حضور لري او هلته موږ ټول پروسه په شفاف ډول باندې ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې ګواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې مونږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکو چې زموږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې مونږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره
کړو. ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي و او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي، اوس چې له بایومیټرک دستګاهو څخه دغه معلومات یو مرکزي سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډ منې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 16 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي، ولې هیڅ نه وه. دا سیکیورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مختن دی راغلی، بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده او ټول سیکیورټي دغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا ډیموکراسي په افغانستان کې په مړ کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونه تر دې سر لیک لاندې دی او مطلب په سر ټکو کې ښکلي د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رحیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28 نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي، افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېر جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکي پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د تیرو د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په تېرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بې وزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزوره شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزوري شوی او دا چې اوس ملي نه تنه جديده علت هم دغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورسپانې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړونکو پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یوه ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته یې کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میډان میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه تر اوسه روانه ده.
په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکو دي. د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد له ګوټ ګوټ څخه 90,000 سی سی وینه ټولوي. د دې بانک چارواکي وایي چې د دې وینې نیمایي برخه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته راټولېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې چې هر پاکټ 450 سسی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري، خو یو شمیر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خر اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سه روز میشه که یکی از عضو اقاربم به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ هم وینه پکار وای او مریض هم درلودل جلال آباد نه موږ ته کابل تر سرغلی د وینې له خطره نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. وایي تاسو وینه حتی د موږ د بازې له دوستانو له جملې څخه یو ډېر خفه شه، ځکه هغه ویل چې والا د سرخم بانک مرکزی بانک خونده چې والا دلته وینه نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه نه وینه واخلو.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني، خو د حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي. د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمي:
ما تانستیم که با راه اندازی کمپاین ها خیلی منه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
له دې وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هوارۍ په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکی:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږ وجیبه ده، د دې تر څنګ له صحي اړخه، چونکه زه ډاکټر نه یم خو موږ چې له ډاکټرانو اورېدلي، له صحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دغه کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
دوی یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې د ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې له مخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله تعقیب وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمي ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علی خامنه‌ای سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل ان.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته له رسیدو سره سم دا خبرې وکړې. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل:
خغله ولسمشر، لتاسو سره خبرو زوه سوالم، زه به اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سهولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا هماغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هوارې ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر په 14مه نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیل وړونکې کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که هم دا پېښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نه شتون کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ سي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د پیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسېدو هڅې چټکې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي.
دا ژوند رنگونه.
مهرباني وکړئ ورور، ستاسو نوم څه دی، د کومې سیمې اوسیدونکي یاست او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم حبیب الله دلسوز دی، دلته زرنج چلوم.
دلسوز صاحب، راته وایئ چې څو کاله کېږي دغه د زرنج کاروبار کوي؟ چلې
تقریبا 15 کاله کې جنگو مخکې رانیول، یو کال دوه مخکې د زرنج چلوم.
زرنج دې څنګه رانیولې او څومره عاید لري؟ په څو دې رانیولې، څنګه دې کار ته مخه کړه؟
دغه زرنج ما رانیوي دواره ما 5000 کلدار درلودلم، خو څوکا څوکا د زرنج د څو وخت په پور رانیولې، د زرنج غاړه مې وویستله. دغه زرنج اوس دا تقریبا بس د کور چایو برایو پلمیټو شی په وړمه.
ښه، راته وایي چې څومره عاید د ورځې لري، څومره د په دې اړه باندې راته؟
زموږ د زرنج کار خو داسې دی، یو ورځ 1500 1400 کلدارې، کله 1000 کلدارې، کله 1800، دغسې قدر کې پیدا موږ لرو د ورځې.
ښه ښه. او راته وایلی سي چې مثلا د دغه زرنج په اړه باندې راته وایي چې څه ډول خلک، څه ډول بارونه تاسو پکې وړي په دې؟
زموږ خو بارونه کې زرنج دي، څوک کډه وړي، څوک ته کور شام وړي، او څوک غنم راوړي ورور، او داسې پلوړ نور داسې زرنج دي، لږ زرنج دي، پټ زرنج نه دي زموږ.
ښه ښه. یعنی بارونه وو دا دام بیا تاسو خپل بارونه ورپورته کوي که نور څوک درته؟
نه، موږ هم کومک سره کوو، خو باروالان موږ سره کومک کوي چې بار وړي موږ سره.
باروالان سره کومک کوي. دا راته ویلی سي چې مثلا په دغه د بار کرایه بیا تاسو ورکوي، تاسو ورپورته کوي، هغه جلا پیسې ورڅخه غواړي، بیا څنګه کوي؟
نه دا بس پر څو چې مې خبره سره وکړه، دا بار د بیا جلار پینه راکوي، بله بس هغه د زرنج کرایه راکوي، بار دغه موږ خپل سره پورته کوو.
څومره ډیر نور دي ساس په څیر باندې نور څومره ځوانان دلته زرنج زرنجان چلی د خو په طلب باندې دغه کاروبار؟
تقریبا زرنجان خو بیخي ډیر سوي دي چې ګردم په شهر کې کارګر د شهر دي، د اترپول لارې بند دي، د تقریبا دا منار بغل ته دلته جیش تلویش زرنج خالي دلته دریج پر دغه شټاب زرنجان بیخي ډیر کاروبار زرنج دي، څو سنسته خو لارې بند دي چې لارې لای بیا زموږ شو کارستم.
او د خپل کاروبار څخه څومره خوشاله یې؟
ولا شکر دی، په دغه لخت خوشاله خپل کاروبار سره وروره، بل خپل کاروبار دي کله سوي کله نه سوي، خو بیا خپل کاروبار دي، دغه سکور ته نه کله بس خپل روزي رسېږي.
خیر، ډیر مننه. خیر.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نواوري.